آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنا په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ. پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نومونو د ثبتولو د کار د پیل راهیسې 6,500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي کچاري د ایران اټومي موافقه اصلاح نشي نو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په بل میاشت کې د هغې نه ووځي. او ټاکل شوی چې نن به د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره په واشنگتن کې وګوري. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کار د پیل نه تر اوسه پورې تقریبا 6,500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د دا کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار له امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په هغې کې په 30 رشتې ښځې دي. د دغو کسانو د نومونو یوه زیاته برخه په کابل، هرات، قندهار، بامیان، ننګرهار او بلخ کې ثبت شوې، خو په نورستان، اروزګان، کونړ، زابل، وردګو، بدخشان او پنجشیر کې د نوم د ثبتولو جریان ډېر ورو دی. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی که چیرې د ایران اټومي موافقه اصلاح نشي نو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به په بله میاشت کې د دغې موافقې نه ووځي. ښاغلی پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی ویلی دی چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې دغه موافقه اصلاح کاندي، او که چیرې په هغې کې اصلاحات رانشي نو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د دغې موافقې نه په راتلونکي میاشت کې ووځي. هغه په اسرائیلو کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلی دی چې د امریکا د پخواني حکومت برخلاف جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ایران په مقابل کې جامع استراتیجی لري. ښاغلی پامپیو د سعودي عربستان نه اسرائیلو ته په سفر تللی دی. ټاکل شوی چې نن به د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره وګوري. توقع ده چې دغه دواړه مشران به د ټوریزم د تهدیدونو او په افریقا کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام افراطي ډلې 9 مخکې د حکومت په ضد بغاوت شروع کړ، او په دغو شخړو کې په لسګونو زره خلک مړه، د مکتبونو نه شاګردان تښتول شوي، او هم دغه ډلې د نایجیریا په گاونډ کې په نورو ملکونو کې هم نفوذ پیدا کړی دی، او د لوېدیځ افریقا ملکونو ته سخت خطرونه پیدا کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. راپورټونه وایي چې د سوریې فوج د امریکا د طرفدارو د کوردي ملیشو د وای پی جي د قواونه 4 کلی نیولې دي. د سوریې حکومتي ټلویزیون پرون د یکشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې حکومتي عسکرو چې د روسي هوایي قوا ورسره ملاتړ کاوه د ډېر ازور په ولایت کې د فراد د سیند په غاړه واقع د وای پی جي قواونه 4 کلی قبضه کړي دي. لکن د سوریې ډیموکراتیک قواو چې زیات رول پکې کوردي ملیشه لري وایي چې هغوی د سوریې په قواو په متقابلو حملو کې پرون د سوریې د حکومتي قواو نه هغه 4 کلی چې په خوا یې قبضه کړي وو بیرته نیولې دي. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې په پرونیو جګړو کې د سوریې د ډیموکراتیک قواو 6 تنه افراد مړه او 24 زخمي شوي دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې په حکومتي قواو کې هم مرګ ژوبله شوې ده. پرون د شمالي کوریا مقامات وویل چې جمهور رئیس کیم جونګ اون نیت لري چې د امریکا او د جنوبي کوریا ژورنالیستانو او ماهرینو ته بلنه ورکړي کله چې د می په میاشت کې د خپلو اټومي وسلو د امتحانولو تاسیسات بندي هغه مشاهده کاندي. د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام د مطبوعاتو د چارو مسؤول شخص یون یانګ چون هم د ښاغلي کیم له قوله ویلي دي چې هغه ویلي چې د امریکا سره د خبرو د پیل نه وروسته به دا معلومه شي چې هغه داسې یو شخص نه دی چې خپلې اټومي وسلې به د جنوبي کوریا او یا د امریکا په ضد استعمال کړي. د برما په شمال ختیځ کې د خاچین د یاغیانو د آزاد فوز او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه د هغې سیمې تقریبا 4,000 کسان دي ته مجبوره شوي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د یاغیانو د آزاد فوج یونتا کول ناربو ویلی دی د ګمان کوي چې په هغې سیمې کې به جګړې نورې هم سختې شي. ځکه چې حکومت غواړي نور عسکر هم دغه سیمې ته واستوي. په همدې توګه د بشري مرستو د رسولو ټولنو د دغو لرې پرتو سیمو خلکو سره د بشري مرستو دپاره د تګ د اسانتیا غوښتنه کړې ده. د بشري د ټولنو دا هم ویلي دي چې د جنګ تشدد له کبله په زرګونو خلک په سیمه کې بند پاتې دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. ساکال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، خو څېړونکي فکر نه کوي چې دا حملې به له متحده ایالاتو سره د جنګ په ګټلو کې مرسته وکړي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
سم کال د اگست میاشتې راهیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې ده، د 2013 کال د لومړۍ او دریو میاشتو بمباري د جګړې د سختېدو شاهدي ورکوي. خو د طالبانو روایت په نامه کتاب لیکوال تامس جانسن د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل د تیرو ولسو کلونو بمباریو ونه شوای کړای چې دغه شخړه پای ته ورسوي او د هغه په اند نور بمونه به هم کومه مرسته ونه کړي.
So I think that it's an act of desperation. فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو مایسي خي، ځکه چې د هوایي بمباري ولداري په دومره زیات اندازه طالبان نشو وژلې چې پر جنگ باندې په پوقلاده توګه اثر وکړي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې هوا د ګرمېدو په حال کې د خایي په 2013 کال کې تاریخواله نور هم زور واخلي. د تیر ریاکشن په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د رایه چونې پر یو مرکز باندې د اسلامي دولت ډلې یادایش په بریټ کې نږدې شپېته تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. لبل خو دغه تاریخواله په داسې حال کې زور اخلي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کړی چې سیاسي ډګر ته مخه کړي او پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زه په دې ټینګ باور لرم چې که هوایي بمباري دوه چنده هم شي، امریکا به هیڅکله هم دغه جګړه ونه ګټي. افغان دغه جګړه یوازې سیاسي حل لار لري.
خو د امریکا پوځي چارواکي وایي د بمباریو دغه کمپاین د پراخ ستراتیژۍ یو برخه ده او مهمه نه ده چې دا کار څومره وخت نیسي. خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جان نیکلسن بیا وایي
زمون شتون اوس په زمان پورې نه بلکې په شرایطو پورې مربوط دی. مونږ به تر هغه دلته یو چې دغه کار بشپړ شي.
د امریکا د پوز د روسي اټکلونو لمخې د افغانستان حکومت د هیواد په نیمایي ولسوالیو باندې کنټرول لري او نیمایي نورې یا د مخالفینو په کنټرول کې دي او یا هم پکې برلاسي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان سیمه ایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمیر غړي وي وسلوال طالبانو د الخندق په نوم د پیل شوو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې لسو ولسوالیو حمله کړې دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې وسلوال طالبانو د بدخشان د تاشکان او د فاریاب د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د قندوز د قلیزال یوه سیمه نیولې دي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې 12 بیلابیل پوځي عملیاتونه پیل کړي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانیدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغه چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پر وسلوالۍ حمله کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حمله کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووجني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې د حمله د سری هاوس په سیمه وي. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلیزال او دشتیارچی ولسوالیو حمله پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه
د الخندق عملیات د پیلیدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سفیر شهیدان شول. له دې وروسته د ډلې په خلایزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنی عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عباد الله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حملې کړي دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. ښاغلی نظری دا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستۍ عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په 11 بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې کله چې دوی یعنی تروریستي ډلې خپل عملیات اعلان کړی دی، مونږ هم په خپل تحرکاتو کې تغییر ورکړی او په دغه تغییر کې مونږ وکولای شو چې 12 عملیات په 11 ولایت کې سي. اوس هم په دې موافقت باندې روانه ده.
د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالی او د امنیتي بنسټونو نه پاملرنه د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم انتقادونه راپارولې دي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د وسلوالو طالبانو د حملو په شاتم بولو ته جدي اقدام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په خوست کې لزګونه کسانو د یو لاریون په ترڅ کې د ټاکنو کمیسیون پر بې کفایتۍ تورن کړی دی. دوی ادعا لري چې دا دفتر د سیاسي اشخاصو تر اغیز لاندې راغلی دی. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر نه غوښتي دي چې په دې اړه لازم اجراءات وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د غولسګونو کسانو په خوست کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته لاریون وکړ. د دې دفتر مسؤلینې پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغوی پر ضد شعارونه ورکول. د لاریون ګډونوال او د ولایتي شورا غړي قمر لیلی کڼوال خبریالانو ته وویل چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نومونو ثبتول او رای ورکولو مرکزونو شمیر د یو شمیر سیاسي اشخاصو په خوخه کم او زیات شوی دی.
انتخاباتو کمیسیون کې په لوی لوس وهنې شوې ده. د انتخاباتو کمیسیون مو د سیاست خور شوی ده. په ټولو محلونو کې تغیرات او تبلیغات د اشخاصو او د افرادو پر مبنا نه شوې دي او په لوی لوس حوزې د موږ نه لري شوې دي. په داسې حال کې چې خوستول هغه خلک دي چې په انتخاباتو کې ګډون غوړي.
موږ ابزا د څلورو دورو کې وای د میلی سره موټرو میلی سره نن ابزا نشته. خالصا درش کلا، ملکونډه کلا، پخونو کلا، اندونو کلا، ګنګینه درکو دا ټوله یې ابزا وه. 2000 کور ابزا یې لري کړی دو او شلو کور ته ابزا لګولې دو. دا چیرته شوې دي؟
د شمیرو له مخې د پخوانیو ټاکنو پر مهال په دې ولایت کې 116 اتیا مرکزونه وو او اوس دا شمیر 192 ته رسیدلی. خو د لاریون کوونکو نیوکه دا ده چې د مرکزونو موقعیتونه ښه نه دي ټاکل شوي. یو بل لاریون کوونکي مدني فعال رفیع الله زیار امریکا غږ ته وویل ممکن په راتلونکو ټاکنو کې خلک پراخ ګډون ونه شي کړی، ځکه د په وینا سر له اوسه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
خوست ولسونه کدا زمينه ورته برابر نه شي دوی ته سایټونه زیات نه کړل شي فکر نه کوم چې پټاکنو کې ګډون وکړي او که زموږ غوښتنه ونه منل شي موږ به د خوست ولایت د ټاکنو کمیسیون پسې کلپ واچو او دروازې به وتړو.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس عبدالرحمن محبت د خپل دفتر په چارو کې د سیاسي کسانو مداخله تش ادعا بولي. هغه وایي خپل کارونه یې په ډیر ښه ډول سنبال کړي دي. ښاغلی محبت زیاته کړه چې د نوم ثبتونې او رای ورکولو مرکزونه د دوی د مرکزي دفتر له لورې ټاکل شوي. هغه نه مني چې ګنې په دې کې د کوم مشخص کسان رول ولري.
علت یې په دا کې نه ده چې دلته سیاسي مداخله شوې ده. سیاسي مداخله چا کړې ده؟ موږ ته خو چا نه دور کړي. یعنې هېڅ انسان نشته چې موږ تېرېلي وي چې دا ځکه مرکز یود که دا ځکه کام کا. ځکه مونږ خو پیشنهاد کړو د هغه مو لګلی دي ولسوالۍ ته ولسوال سره تایید کړی دی. هغه تایید مونږ لګله ده کمیسیون ته.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د عامه پوهاوي یوې غونډې ته په خبرو کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم د ټاکنو د ولایتي دفتر پر مسؤلینو نیوکه کړې وه چې ګنې کاري وړتیا نه لري. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه ترسره شي، خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سرلوس اندېښنې موجودې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 6,500 افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو لپاره نوملیکنه چې د حمل د 15مې نه پیل شوې تر ننه دا بهیر پر ټاکنو د څارګرو ادارو له نظره څنګه روان دی؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره امریکا غږ آشنا راډیو د نوملیکنې د بهیر په څرنګوالي مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځوم.
ډېره مننه. باید ووایو چې که څه هم په بهیر کې د خلکو ګډون نسبت لومړۍ اونۍ او دوم اونۍ ته یو تر حده پورې ښه شوی ده، ولې بیا هم هغه تمه چې لوی ښارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کېدره چې د خلکو ګډون پکې ډېر پراخ وي هغه سې نه ده. او په ټول ښار باندې موږ تاسو وسنجوو، نو فکر نه کوم چې کمیسیون وتوانېږي که دغه لړۍ وغځوي بیا هم یو ښه ګراف د خلکو د ګډون ولري.
د نوملیکنې د پروسې د پیل نه تر اوسه پورې څه شی تاسو ته د اندېښنې وړ دي؟
موږ څو اندېښنې په دغه بهیر کې څارلې دي. یو خو د امنیتي ستونزو لړۍ ده چې له بده مرغه په دغه د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کړی ده. څو جې پېښې وسولې د خلکو لپاره یعنی ښه پیام نه درلوده. په عین حال کې د خلکو بې باوري د دغه بهیر په شفافیت باندې په درېیم قدم کې ډېر چې مهمه ده هغه د سټیکرونو سریښول دي په تذکرو باندې چې خلک له هغو نه خپله اندېښنه ښیي او فکر کوي چې سبا ته دوی د تذکرې وغوښتل شي مخالفین لخوا نه شاید دوی ژوند ته صدمه ورسوي. نو دغه درې ستونزې پکې لیدل شوي دي. او په عین حال کې دغه بهیر کې څه چې موږ هغه ګډون زیاتوالي لپاره دلیل وینو هغه دا ده چې یو خو د عامه پوهاوي پروګرامونه لږ سره زیات سول او نور ښکېل خواو پکې برخه واخیستله. په دې مورد کې دوم دا ده چې په 15 د جوزا باندې د کاندیدانو نوملیکنه پیل کیږي، نو څونه څه هغو ته هم شل شپې 15 پاتې دي. او هغه احتمالي کاندیدان کوشش کوي چې کوم شرط چې قانون پر قربانۍ کړی چې باید دوی د نوملیکنه په وخت کې زر تذکرې کافي له ځان سره کمیسیون ته وړاندې کړي. نو هغوی هم په کاندیدانو باندې کار کوي، خلکو باندې کار کوي تر څو هغوی مرکزونو ته لاړ شي نوملیکنه وکړي او بالاخره زر تذکرې کافیانو ته برابر شي چې د قانون شرط پوره شي.
بله، د خو او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو کې د څارګرو بنسټونو رول او ارزښت په هکله څه نظر لري؟
د موږ حضور په دغه پروسې کې د وساله صاحب اورګان په توګه باندې انداز د موږ د نورو همکارانو ډېر مهم ده. په ټولنه کې چې هلته د بې باورۍ کچه ډېر اوچته وي، په شفافیت باندې اندېښنې زیاتې وي او د کمیسیون او حکومت په کړنو باندې خلک بې باوري، خصوصا سیاسي ډلې، نو هلته سالسه نهادونو ته ډېر ضرورت سي هغه بې طرفه مرجع وي او سوچا او کرا معلومات خلق تو ورکړي نو په دې لحاظ باندې موږ خپل حضور په دې پروسه کې ضروری بولو او تقریبا خلک هم ویني چې موږ ټول غا زیار او حسم دل پر دې چې دغه پروسه شفاف وسی او د خلکو معاصر ثابت وسی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی په افغانستان کې لسترو اقتصادي پروژو نه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه دی. د سوداګرۍ وزارت وایان مسافر قوقندی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې له دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅیږي. یوسف خان زدران د ازادي راډیو خبریال د موضوع په اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل، افغان لوری ته مخېږي چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایان مسافر قوقندی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې په ګټه دي.
دی پروژو چې په افغانستان کې عملی کیږي د افغانستان د لمرتوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته تطبیق کیږي دا د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقه امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده. روان استقبال کوو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پیل موافقه وکړه. د راپورونو لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتېدو راپور نه هم خپره شوې اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د دغو سترو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینې برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزا اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامې دی شي. دا اړیکې چې کوم مفهوم کېږي دلته د چین د سوداګر لپاره دلته بل یو زمينه مسايده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري
ل دې وړاندې په نوې ډيلي کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالي هم 13 ورځ لا ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډه همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
د یک شنبه په ورځ په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه وه. د دې ولسی غونډې د څرنګوالي په اکله مو د پښتون ژغورنې د تحریک له یو مشر علي وزیر سره مرکه کړې. نوموړي د غونډې په اکله آشنا راډیو ته وویل
د سوات غونډه ډیره خوندوره غونډه وه. په دې کې چې دلته په سوات کې د کوم خوف او ویره پیدا کړې وه د موږ په خلاف د مومنټ په خلاف او د جلسې په خلاف کومه پرتګنده کړې وه او د خلکو کورونه ته تلل حالته نوټس ورکول فارم ورکول چې دا فیل کوي چې تاسو دې غونډې ته به نه ځي. بیا دا هم چې په جماعتونو کې اعلان کول چې دا د دشت چې څوک هم دې جلسې ته لاړ شي د بدې شتګرد موږ په خپل لیستونه کې شاملو بیا هغه نه پس تاسو به کتلی په میډیا باندې چې زمونږ کوم چې پوسټر وی دی دی هغه یعنی مثال ریاست بیا پوسټونه ولګول چې دا د فضل الله او دا رای تان دی خو یې به وجود خلکو چې کومه زمونږ سره قرباني وکړه د وطن او د خاورې سره قرباني وکړه
د چا د خانه خلکو ته د اخترونه ورکړ شي وي چې د سواد پولیسي غونډه کې نن باید ګډون وکړي د څوګو
نو دا د سیمه چې د دېدو چې کوم د غونډې په خلاف باندې تقریبا زیات کارونه چې کول او زیات اکټیویټیز چې کولې او کوروته به ورکړل دا د پښتون ملي انټيليجنس یې ما یو البو هغه به کورونه ته درېدل او د کسانو ته به ځمې غور کول نو ایون دا چې کسان ټول کزما یو ملګری دي نه مې ناخلم هغه د وردی سره خبرګین ته ورغدی او برګین کې ورته ویلي چې د تا زوی د دې مسلې نه په کلار نه کینی نو دا ورته چې ته اوس لاړ شه برګین بند کا مونږ ته نتیجه راوړه که نتیجه نه راوړي ورور ته مونږ د برګین نه وړو نو هغه چې کور ته تللی وو هغه په کور کې دومره مسله پیدا شوې وه چې هغې ما ته ټلیفونونه وکړل ما ورته چې بس ټیک شو ته مه راځه جلسې له دا څه خبره نه ده
خو غونډه څنګه وه ولس راغلی وو که نه
دا اوس د پښتون تحفظ مومن د پښتنو د ژغورنې کوم غورځنګ دی په دې کې خوندوره خبره دا ده چې د پښتنو ټول وطن خلک پکې ګډون کی خو چونکې دا په دې د موږ د وطن هغه خلک دومره په تعداد سره نه راغلي لکه په خبرته دلته د سواد خلکو ډیر زیات تعداد سره ګډون کړه کړی و او د سواد خلکو په دامه نه و چې تر اخیر او وخت پوري بالکل دې ولاړو او د کوم چې تقریرونه کول خبرې ورته کولې او سپینې سپینې خبرې ورته کولې دې ته ډډګرنه ورکول او دې خبرې ټولو حمایت کوو
سواد ته دراتونکو موټرو کاروانونه ایثار کړی شي او د کاروانونه د خلکو د موټرو کاروان ولې ایثار کړی شوی او څنګه خلک به بیرته راغلل غونډه تکنه
نو د دې دوه کارونه وکړل دا چمونه وکړل هر یو کار دې په خپل انداز باندې وکړ خو زه پښتون ولسه چې دې دې نه پګه چې پښتو وکړل نه پګه ټو وکړل نه دې دې په دمکې باندې وکړل خو هم په کاره وخت باندې جلسه ګټه را ورسېدل او د خپل د پښتنو د یووالي اظهار وکړ
قدر منوریدونکو د همدې مرکه دومره برخه په دومره پښتو خبرونه کې اوري او د روان خبرونه وروسته رپورت دا چې په کندهار کې په نشو روغ دي کسان له حکومت او شرکتونو نه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي معتادین وایي چې تر درملنې وروسته د بیوزګارۍ له وجې بیرته نشو ته ورګرځېدلی دي عزیز الله پوپل په همدې اکله له کندهار رپورټ را لېږلی
د کندهار ولایت مقام په 2 کیلومتره کې په نشه د روږدو کسانو د اوسېدلو ځای دی په نږدې فاصله کې د یوه ښوونځي ودانۍ ده او د ښاري وګړ میشته سیمه ده خو دلته هر ورځ په نشه روږدي په لسګونو کسان په عامه نشي توکي کاری په نشه روږدي دا کسان وایي چې څو ځله درملنه هم سوي
والله د مسلمان اولاد په دیافت نه اخته کی چې زما د سر دښمن په یو بل مردک ته علامه مرکی په دیافت اخته نه اخته کی ول دا ذلیل بټی نه د دوست دوستي نه دښمن د دښمنۍ
په نشه روږدي دا کسان د بلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي او ځینې پکښ داسې کسان دي چې ډیری ژوند په ایران کې تیر کړي خو بیروزګاری ټول خپل ګډه سونه زیات دي په نشه روږدي جنالي د خپل لوړو کاري مهارتونو یادونه کوي او زیاتې چې د کار موقع ورته برابر سي نو له نشه څخه ځان ژغورلای سي
ال سمستکارم خو مدامي تهران ساختمان ست طبقه را کاشي سرامیک هر کار بلدم دولت افغانستان از دولت افغانستان خواهش میکنیم کې یو کار جوړ کنه برای مردم
د نشي توکو د استعمال په دغه ځای کې راټول سوی په نشه روږ دي کسان ل خپل دي حالت څخه ناخوښه دي او وایي چې ک د دوی درملنه وسی او د کار زمينه ورته برابر سي نو خپل عادي ژوند به پیل کړي د دوی په خبره شاوخوا اتیاتنه په دې ځای کې اوسېږي چې د بیکاری او اقتصادي سنځو ل عمل په ناروغي هم اخته سوی دي
وسه هر یو سړی له تدابیر خلاص کړي شپخانه را وځي کله ما بسره وځي بیرته د بلاس ورو د خپل کور یا شیدنه چوک یا بازار بیر تخپل له خپل بیکاری چې له خپل د غوچ بیر تخپل نشو باندې بخوت سي
پا په کندهار کې په نشه دروژ دو کسانو د کیک شمیر نه دی سرګند، خو د نشي توکو پر ضد مبارزه اداره وایي چې شمیر یې تر 300 زره کسانو هم اوړي. په نشه دروژ دو کسانو د درملنې لپاره په کندهار کې امکانات محدود بلل کیږي، خو غوښتنه ده چې په شاري سیمو کې د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو قانوني تعقیب د ستونزې مخه تر ډیره نیولای شي.
نو ویدیم کولم لري نیم ساعته خبری پختو سهارنی خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مهرباني. تر بیا الله مچ.